د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے دا وائس آف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هر کله وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 1/10 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خلومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پښتونخوا نه بل 12 کسیزه پلاوی هم د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې ده په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله په 13 ساعتو کې 12 کسان مړه شوي اخوا په بلوچستان کې هم په 13 شواروز کې د سیلابونو له امله د 1 کور 9 کسان ډوب شوي چې 2 ماشومان او 1 ښځه پکې شامل دي او چین ویلي د افغانستان نه د راوختل کېدونکو مالونو د تجارت په 90% به ټکس نه اخلي چین غواړي د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پښتونخوا نه بل 12 کسیزه پلاوی د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې ده د خالی په ورځ تللی دغه پلاوی پاړه سیړونکو وای دا د 13 جون د میاشتې راسي د 50 کسیزه جرګې د لړۍ یو کړی ده چې به د طالبانو سره د خبرو عمل مخ په وړاندې بوزي په دې وروستیو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې دوام لري چې د مطبوعاتي رپورټونو په اساس دغه مذاکراتو کې د سولې لپاره ټي ټي پی پاکستان ته شرط کیښه وو چې اسلام آباد د قبایلي ضلعو زوړ حیثیت بیرته پزې کړي که څه هم د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د نامعلومې مودې پورې ډزبندي اعلان شوې خو رپورټونه وایي په سیمه کې د ترګرۍ پیښې او هدفي وجنې زیاتې شوې دي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو د رابرسېره کېدو وروسته د پاکستان په پارلیمان کې هم سخت غبرګون مخې ته راغلی وو او سیاسي ډلو غوښتنه کوله چې باید دا خبرې د پارلیمان د څار لاندې ترسره شي د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو میندو او پلارانو هم د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په خبرو اترو اعتراضونه کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې په کار ده په دا خبرو اترو کې دوی هم شامل کړي شي په دوی کې ځنې د طالبانو سره د روغې خبرې د حکومت او پوز کمزوري بولی په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د خنړی بریج ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې وه چې پکې 1,000 د سکول ماشومان او استادان وژل شوي وو په خیبر پښتونخوا کې د درنو بارانونو او سیلابونو له امله په 13 ورځو کې 12 کسان مړه شوي اخوا په بلوچستان کې هم د سیلابونو له امله د 1 کور 9 کسان ډوب شوي دي چې 2 ماشومان او 1 ښځه پکې شامل دي په بلوچستان کې ایمرجنسي اعلان کړی شوی او وزیر اعظم شهباز شریف په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د امدادي کارونو جاج یې اخیستی دی امریکای ملګرو ملتونو او افغان سیاست مدارانو د افغانستان په پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ د کرکټ په لوی سټیډیم کې 14 په کلکه غندلې ده طالبان وایي په دغه 14 کې 2 تنه وژل شي خو ملګری ملتونه دعوه کوي چې په دغه 14 کې 19 تنه وژل شوي دي او ګڼ شمیر پکې نور جوبل دي د افغانستان پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ ماسپخین شاوخوا 4 بجې د کرکټ په لوی سټیډیم کې په داسې وخت 14 شوې وه چې ګڼ شمیر خلک د کرکټ لوبې ننداري ته ورغلي وو چین ویلي د افغانستان نه راغوښتل کېدونکو مالونو د تجارت په 90% به ټکس نه اخلي چین غواړي د افغانستان سره خپل دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي د واک نیولو نږدې 1 کال وروسته د افغانستان طالبان هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد ښه کړي کم چې د نړیوالو بندیزونو په سبب ډیر اغیزمن شوی دی یوکرین د ملګرو ملتونو او سور صلیب نړیوال ادارې نه غوښتنه کړې چې په مشرقي یوکرین کې د روس د ولقې لاندې یو زندان کې شوی میزایلي برید پلټنې دی وکړي په کم کې چې د یوکرین سلویخ جنگي قیدیان وجل شو او د 15 نه زیات پکې جوبل شوی روس ته دغه میزایلي برید تور په یوکرین لګولې وو خو یوکرین د دغه برید نه انکار کړي او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې دغه میزایلي برید بې پلوه پلټنې دی وکړې شي ملګری ملتونه وای دوی به پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري مرستیال ویان فرحان حق ویلي د دواړو فریقو په مرزی به د دغې میزایلي برید پلټنې وکړي. د امریکې په الاباما ریاست کې د یو عدالت په فیصله جوناتن جیمز جونیئر ته د قتل په جرم کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. نوموړي په کال 1994 کې خپل ملګری فیت هال بې ګناه وژلې وه. مجرم ته بیګا 20 منټه د پاسه 9 بجې د زهرو ستن وهلې شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پښتونخوا نه یو بل 12 کسیزه پلاوی هم د لاقانونه ګرځول شوی ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو د پاره کابل ته رسیدلی دی. د خالی په ورځ تلی دغه پلاوی پاړه څېړونکي وای دا 13 جون په میاشت کې د 50 کسیزه جرګې د لړۍ یوه کړۍ ده چې به د طالبانو سره د خبرو عمل مخ په وړاندې بوزي. په دې موضوع د وایس اف امریکا دیوه خبریال عثمان خان په سیمه کې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو سیړنیز رپورټ یې تیار کړی. تاسو پام ورسره ګرځو.
د افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال رفعت اورکزی وایي د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشاور بیرسټر محمد علی صاحب په مشرۍ کې کابل ته تللي وفد کې هغه کسان شامل دي چا چې د جون په میاشت کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیل کړو. نوموړي ډیوته ویل اوس چې کومې جرګې د مذاکراتو د پاره روانې دي له دې زیاتې ګټې ټي ټي پی ته رسي، ځکه چې پاکستان ریاست هڅه کوي چې له دې د لاري دلته د خلکو ذهن سازي وکي، ولې چې په تیرو وختونو کې له دوی کردار ولسته پډاګه دي.
ما په خیال باندې دی فائدہ ډیره طالبانو ته دی پدې چې هغه د پاره یو دلته ماحول جوړول دي، لکه هغه علاقو کې چې کمزې کې خلکو کې سر ریزرویشن دی مغل تنه ور نزي جرګې کیږي او هغه خلکو مشران چې دی هغه پدې چې ظاهر دی د قبایلی سیمو کې مشرانو چې دی یو خپل کردار دی، هغه چې ال تزینو بیا خپل خلکو سره واپس راځي هغه پدې باندې پوي چې بای خ ماحول کې خبر رواني دی. او یا
د خیبر پښتونخوا نه 12 کسیزه جرګه په داسې حال کې کابل ته رسیدلې چې د پاکستان د دینی علماو 8 کسیزه ډله د روانې میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان سفر کړیو او هلته د ټي ټي پی د مشرانو ترڅنګ د افغان طالبانو سره لیده کاته کړیو. د پاکستان د علماو د وفد مشرکونکي مفتي تکی عثماني ویلي دوی د افغان دولت په بلنه د کابل په سفر تللی دي او دغه لته د طالبانو د حکومت چارواکو سره د تعلیم او اسلامي معاش نظام پاړه خبرې کړي، خو هغه د پاکستانی طالبانو سره د پاکستان د روغې جوړې کولو په خبره غلي پاتې شوی. د پیښور پوهنتون استاد او سیړونکي پروفیسر سید عرفان اشرف وایي دا نوم بے ځل نه دی چې افغانستان ته وبدونه زی، بلکې له دې وړاندې هم تګ را تک شوی دی. نوموړي ډیوته ویل افغانستان ته تلونکي وفدونه خپل کردار په سنس شکل کې لوبوي او دغه تلونکي جرګې کوشش کوي چې ټي ټي پی د پاکستان د عسکري قیادت سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د پاکستان د ریاست په تنصیباتو بریدونه ونه کړي.
دین خدای لګوي هغه رول دا چې کوشش کوي دا وفتونه د ټي ټي پی شو یا د افغان طالبان شو د هغه پاکستان سټیټ سره یا عسکري قیادت سره یا عسکري قوتونو سره تعلق دا څه کوي چې کوشش کوي چې دوی په لکه ټي ټي پی د پاکستان سټیټ تنصیباتو باندې حمله ونکړي.
سیړون کی نظر لري چې افغانستان ته د دینی علماو یا د ملکن ډیویژن او قبایلی زلو 50 نه سیوا مشران وفدونه په داسې حال کې د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوزي چې د پاکستان د پارلیمان د غړو د غوښتنې په اساس د مذاکراتو عمل ته سارني د پاره خصوصي کمیټي لانه د اعلان شوی. د پاکستان دولت او د لاقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ترمنز د تیرو 12 لسیزو پر مهال وخت په وخت معاهدې شوی، خو دغه ټولې ماتې شوې دي او بیا د پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات کړي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د چیف الیکشن کمشنر په ضد عدالتي ریفرنس داخلولو باندې غور کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال الیاس خان په ریپورت کې واوري.
پاکستان تحریک انصاف د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا پر ضد عدالتي ریفرنس داخلولو باندې غور کوي. د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان په مشرۍ کې د ګوند غونډه د خالی په ورځ اسلام آباد کې وشوه چې پکې د الیکشن کمیشن غړو سره د حکومتي ائتلاف د ډلې ملاقات باندې بحث وشو او د پی ٹی آئی غیر قانونه غیر ملکي پیسو د قضیې په اړه د الیکشن کمیشن د کردار جاج واخیستی شو او پریکړه وشوه چې د چیف الیکشن کمیشنر پر ضد به عدالتي ریفرنس داخلول شي. د غونډې وروسته د پی ٹی آئی یو مشر فواد چودھری یو خبری غونډې ته وویل
اتحاد ان کے لوگوں سے اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس.
دا حکمران اتحاد غڑو بلورز دا الیکشن کمیشن سرا ملاقات کرے کم کے چی دا پی ٹی آئی غیر قانونی غیر ملکی پیسو قضیے بانی خبر شوی. فواد چودھری اویل چرے ہم دا یو اعلی عدلی جج پا یو زیر التوا قضیے کی یوی ڈلی سرا ملاقات نہ کوی او دا ملاقات دا عدالتی او دا ٹاکنو کمیشن ضابطہ اخلاق سخا سرغڑاونا دا. دیتا جواب کے دا پاکستان دا ٹور ٹاکنو کمیشن سرچینو مطبوعاتو تا ویلی دا چیف الیکشن کمیشنر دا چوکی تقاضا دا ہر یو گنغڑی دا سرا ملاوی دلی شی. او دا تاریک انصاف مرستیال چیرمین شاہ محمود قریشی هم یو نیم ساعت چیف الیکشن کمیشنر سرا لی دل کری او دا یاد گن یو بل غڑی اختر عبدالرحمن هم پا حال کی چیف الیکشن کمیشنر سرا ملاقات کرے دے. او که یو گن ملاقات اکڑی نو دا صحیح او که دویم اکڑی نو دا غلط سنگا کی دے شی. الیکشن کمیشن ویلی چی دا پی ٹی آئی غیر قانون پیسو دا قضیے فیصلہ با دا قانون او میرٹ دلاندی کوی. عمران خان او دا پی ٹی آئی نورو مشرانو وار پا وار غختنہ کری چی چیف الیکشن کمیشنر دی دا خپل سوکی نا استفا ور کری او دا راتلون کو عام ٹاکنو نا اڑان دی الیکشن کمیشن بیا جوڑ کری شی. غونڈا کی دا فیصلہ ہم شوا چی دا خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیان با دا چیف الیکشن کمیشنر پر ضد دا بے باوری قراردادونا پاس کوی. دا پی ٹی آئی دا غونڈا دا ہغی رستو شوا چی عمران خان او دا ہغ گوند دا برطانی اخبار فائنانشل ٹائمز رپورٹ رستا تر نیو کولاندی راغلی کوم چې سرګنده کړی چې د سوداګر عارف نقوی گیمن آیلینڈ کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ پی ٹی آئی تا فنڈونا یا پیسے ورکڑی دی. پی ٹی آئی دا اداوی رد کری چی گنی بارانی فنڈونا یا ترلاسہ کری او ویلی دی چی بارانی پاکستانیانو گن تا چاندہ ورکڑی دا. حکومت پر لپسی غختنا کوی چی دا پی ٹی آئی دا بارانی غیر قانون پیسو پا قضیہ کے لیے ٹاکنو کمیشن زر تر زر پریکڑا اعلان کری کما چی دا کال 2014 راہ سے زنڈول شوی دا. دا فائنانشل ٹائمز تی رپورٹ نا رستو دا واکمن ائتلاف دا استاد یو پلاوی دا چیف الیکشن کمیشنر او دا الیکشن کمیشن سلور غړو سره اولی دل دوی د الیکشن کمیشن چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د پی ٹی آئی فارن فنڈنگ قضیې فیصله دې زر تر زره اعلان کړي او ویلي دي چې دا د خلکو حق دی چې پوه شي چې ګوند د کومو کومو ایجنټانو نه د سیاست لپاره پیسې اخیستې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی بدا. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر په سلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری 12 نمبر عدالت کې 13 ورځ اوریدنه وشوه. عدالت د سرکاري وکیل غیر حاضرۍ لامل بل نیټه پکې د اگست 2 ورکړې ده. تفصیل د کراچۍ نه د ډیو رادیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د جولای په 13 نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه شوې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیو ته وویل پراسیکیوشن یا سرکاري وکیل د غیر حاضرۍ له کبله عدالت بیا د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه ځنډولې او بل نیټه یې پکې د راتلونکي میاشتې اګست 2 ورکړې.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر د ضمانت اورونه وا او سرکاري وکیل ویچ زما سرکار د وزګار نه ما نو دا غزل قبل وزن دی دا اوس په دویم تاریخ ته خیر بیا په دې اورونه کیږي.
تازه چې د علي وزیر په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد عدالت کې اوریدنه شوې. دا مقدمه د کال 2013 د مئی په میاشت کې د کراچۍ د بورډ بیسن په تاڼه کې درج کړې شوې وه. دغه مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال درج کړې شوې وه او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ ویاند روید الله مسعود وی دی وسره خبرو کې ویل د روان کال په فروری میاشت کې پی ټی ایم د علي وزیر د خوشی کولو د پاره سلیریش ورځي د سند صوبایي سملې تر مخه پرلت وهلې وو چې بیا سند حکومت ورسره په لیکلې بڼه لوزنامه کې منلی وو چې علي وزیر د خوشی کولو د پاره به قانوني لارې هواروي. خو د سرکاري وکیل وزرونه خای سند حکومت په دغه اړه سنجیده نه دی.
سند حکومت په خپل وادو کې پاتې راغلی دی. د علي وزیر کیس تر اوسه پورې نه ختمیږي. علي وزیر ته ضمانت نه ورکول کیږي. په هر پیشي کې دوی مختلف بانی او حربې جوړوي. نو موږ وس د سند حکومت نه دا غوښتنه کوو چې سند حکومت ته خپل وعده عملی کی او د علي وزیر کیس تر زر ختم کی.
بلخوا سند حکومت د علي وزیر د قضیو په اړه کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سو زل دغه خبره تکرار کړې چې علي وزیر د خوشی کولو په لار کې به سند حکومت ټولې قانوني مرستې او اسانتیاوې پیدا کوي. پی ټی ایم وخت په وخت د ریاستي ادارو په عدالتونو کې لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تورونه پوري کوي. خو بلخوا د پاکستان فوز لخوا ورته نوې خبرګون نه دی ویل شوی. سموند وړاندې پاکستان پوز پخوانی ویان په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنه ایجنډي کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست ته پی ټی ایم مشرانو ته د خپلې خوښې سزاګانې ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2006 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې سلور مقدمې جوړې دي. علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ، سند های کورټ او د ترګری ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په سلرمه مقدمه کې د ضمانت په خواست ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنا وی وی دیوا کراچی.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ورس اف امریکا ډی ودا په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو لامل په 13 سلیرشتو ساعتو کې 12 کسان مړ شوي. اخوا په بلوچستان کې هم د سیلابونو لامل د یو کور 9 کسان مړ شوي دي چې پکې وو ماشومان او یو ښځه شامل دي. د خیبر پختونخوا د سیلابونو وروستي حال د ډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پی ډی ایم چارواکو دی وسره شریک کړو معلوماتو کې ویلي د بارانونو سیلابونو لامل په صوبه کې په 13 دشتو غنټو کې یو کمسل کورونه په مکمل توګه اړنګ شوی او یو سل شپږ یو کورونو ته په جزوی توګه زیان اوخته دي. د پی ډی ایم چارواکو ویلي د ځلی انتظامی چارواکو ته د اغیزمنو شو خلکو هر ممکنه مرستې کولو ویلي دي. د سوبې بلابلو زلونه د تیر شپې د تیزو بارانونو لامل د کورونو ورانېدو د مرګ جوړل ترڅنګ په لوی کچه د زمیدارۍ زمکو او ولاړو پسلونو ته د نقصان رسیدو خبرونه مخې ته راغلي دي. د مومندو زلي یو سیدونکي کرامت خان دی وته ویل تیزو بارانونو سیلابونو په پټو کې ولال پسلونو ته زیان رسولې دي.
نور جوارم خبره پېتم نه ویلې دي دا نه هم کومه سبا ده چې بس موږ جوړې نه حادثه ده.
د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي په تیره هفته کې په ملک کې په ګرانۍ کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی چې پکې خوراکي سیزونه تر ټولو زیات ګران شوي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارانو اتحادیې مشر نعمت شاه ډیوته وویل د صوبې نږدې ټولو ضلعو کې بارانونو ځمکه او ولاړ فصلونه خراب کړي دي. نوموړي وویل تر ټولو زیات زیان د سبزۍ فصلونو ته اوښتی چې له وجې د سبزۍ قیمتونه په راتلونکي کې لا نور زیاتېدای شي. نعمت شاه زیاته کړه باید چې حکومت زمیندارو ته په قدرتي آفت کې د فصلونو او ځمکو خرابېدو معاوضه ورکړي. د ډی خان ضلع د پی ډی میوایان ثناء الله بیټنی ډیوته وویل هغه ټولو خلکو ته به د حکومت د پالیسۍ سره سمه معاوضه ورکول کېږي چې په دې بارانونو کې مالی یا جانی نقصان شوی دی.
لپاره سپیشل سروې ټیم دې کیږي نو هغه به رپورت کمپایل کوي نو هغه مطابق به چې دې کنه کمپنسیشن ورکړي ډیسټریکټ انتظامیه.
د پاکستان د پټونو په وخت د نظم اداري انډي مخ په لشمیرو کې ویلي د جولای یو کم د 18 منټې پورې په ټول ملک کې د پښکل بارانونو کې 300 او 300 ته تنانو ژوند د لاس ور کړی دی. 300 تنان زخمیان شوی دي او په دې کې تر ټولو زیات 111 تنان بلوچستان کې مړ دي او په خیبر پختونخوا کې 300 تنانو ژوند د لاس ور کړی دی. د ترڅنګ نږدې 5000 کورونو ته په جزوي او یا په مکمله توګه نقصان رسیدلی او په بارانونو سیلابونو کې سکم 2000 ساروی مړ شوي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی وته وګي امریکایي ملګرو ملتونو او افغان سیاستوالو د افغانستان پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ د کرکټ په لوی سټیډیم کې 14 په کلک غندلې ده. طالبان وایي په دغه 14 کې 2 تنه وجل شيو خو ملګری ملتونه داوا کوي چې په دغه 14 کې نور لستنان وجل شوي او ګڼ شمیر جوړبل دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوا همکار بارکوال مخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا 4 بجې د کرکټ په لوی سټیډیم کې په داسې وخت 14 سوی و چې ګڼ شمیر خلک د کرکټ لوبې نندارې ته ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو چارواکي نصیب خان زدران د جمعې په ماسپښین ویلي وو چې په 14 کې یوازې 4 تنه ټپیان سوي دي او لوبغاړو یا د دوی د ادارې کارکوونکو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر او په افغانستان کې د دې ادارې سیاسي دفتر په جلا جلا بیانونو کې دا برید په کلکه غندلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر انټونیو ګوتیرش مرستیال ویاند فرحان حق د جولای پر 9 په خپل بیان کې ویلي چې په دې 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي وو. په بیان کې د ښاغلي انټونیو ګوتیرش له خولې ویل شوي هغه د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښکاره کړې او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پر عامو خلکو او ملکي شیانو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې په کلکه منع دي. خو په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویاند خالد زدران دا د لاسي بم 14 بللې او وایي 2 تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
شپږیز لیک سیالۍ پر مهال د عام هیوادوالو تر څنګ یو لاسي بم انفجار وکړ چې له امله یې زموږ ځینې هیوادوال زخمیان همداشان 2 هیوادوال شهیدان شول. یاد بس دلانه عمل مونږ دی هغه شریر افراد کار بولو کوم افراد چې د افغانانو خوخي نشي زغملای امنیتي ځواکونه او پورا توان سره هڅه کوي چې د دې پیښې هم الین پیدا او د قانون منګول ته وسپاري.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خبرې شوې دي چې تر 14 وروسته جوړې شوې دي او په کلی دل کېږي د لوبي نندارچان د پیښې لځای د غنې غونې په حالت کې د وټلو هڅه کوي. د پولیسو ویاند خالد زدران پر خپل ټویټر په یو بل ویډیو او ټویټونه کې د افغانستان له خلکو له بهرنیو میلمنو سفارتکارانو او بهرنیو ادارو غوښتي چې د داسې پیښو پر وخت دی د طالبانو د امنیتي ادارو له سرچینو معلومات اخلي او د په وینا د پروپاګندو برخه دینه جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم د کابل په کرکټ سټیډیم کې پر چاودنه خواشینی څرګند کړي او لټپیانو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. ښاغلی ټامس ویسټ په یو ټویټ کې لیکلي، تشدد هیڅ هدف نه لري او دا د افغانستان د خلکو لپاره جواب نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر رامیز الکبروف هم په یو بیان کې دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. دا چاودنه په داسې وخت سوی و چې نوموړی هلته موجود و او لوبغاړو ته وینا کوله. رامیز الکبروف لیکلی، دا چاودنه د یو بل ناببره وحشتناک تاوتریخوالي نښه ده چې لا هم د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي. ورزش خلکو ته هیله ورکوي، د خندونو په لمنځه وړلو او د ټولنو په یووالي او راغونډولو کې مهم رول لوبوي او د ویاړ یوه مهمه سرچینه ده. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د کرکټ په میدان کې چاودنه غندلې او وایي یو شمېر کسان په کې ټپیان شوي دي. حامد کرزی پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا د ترهګرۍ عمل او بشرضد جرم دی. د افغانستان په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي، کرکټ د نورو لوبو ترڅنګ د افغانانو د خوښې لوبه ده چې په هر ډګر یې ویاړونه راوړي. هدف ګرځول یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل دی. د چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم دا معلومه شوې چې د چاودنې هدف څوک وو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې داعش خراسان ډلې د ګڼ شمېر بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
چین ویلی د افغانستان نه د راغوښتل کیدونکو مالونو د تجارت په 98% برخه به ټیکس نه اخلي. چین غواړي دا سره افغانستان سره خپل دوړخیزه تجارت ته وده ورکړي. د واک نیولو نږدې یو کال وروسته طالبان هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد ښه کړي، کوم چې د نړیوالو بندیزونو له کبله د سخت بحران سره مخامخ دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکار بارکوال می اخیر باندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په ازبکستان کې د ډیرو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په موقع په یو ځانګړي ملاقات کې ورسوله. وانګ یی د پریکړې تفصیل په یو بیان کې خپور کړی او ویلی دی، چین به له افغانستان د راغوښتونکو مالونو پر 98% برخه ټیکس نه لګوي او بل دا چې چین تیار دی له افغانستان نور د شمه یار سیزونه هم واخلي. له چین سره د افغانستان د تجارت کچه ډیر لوړه نه ده، خو چین له افغانستان زنغوزی او نور وچ میوه راغواړي. دا تجارت د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت کې د هوایی دهلیز له لارې پیل شوی و. د طالبانو حکومت لا په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، چې د اشرف غنی د حکومت له سقوط وروسته نږدې یو کال کېږي چې طالبان په واک کې دي. چین په ښکارا له طالبانو سره مرسته کوي او له هغو څو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د طالبانو تر واک وروسته هم خپل سفارت خلاص ساتلی دی. وانګ یی په وروستیو کې د کابل سفر هم کړی وو او په نورو هیوادونو یې هم غږ کړی چې له طالبانو سره دې اړیکې زیاتې کړي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه پر طالبانو ټینګار کوي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه دې پورته کړي، ښځې د کار ته پرېښوول سي او د جنکیو پر تعلیم لګېدلي بندیزونه دې ژر تر ژره لرې کړي. د امریکې حکومت پر طالبانو د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان تر 9 اربع ډالرو زیاته شتمني کنګل کړې ده او یو شمېر نور بندیزونه یې په افغانستان لګولي دي. امریکایي چارواکي اوس له طالبانو سره د دغو کنګل شویو پیسو پر دریمه برخه بیرته د افغانستان مرکزي بینک ته د ورکولو په اړه خبرې کوي. نړیوالو بندیزونو د افغانستان جنگ ځپلی اقتصاد نور هم اغیزمن کړی او د بشري مرستو لړۍ یې ګډوډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملکي بجټ په دریو کې دوه برخې له بهرنیو مالي مرستو پوره کېدلې. سخت دریځه طالبان وایي په حکومت کې د هر چا نمایندګي سته او پر ښځو لګول شوي بندیزونه د اسلامي شریعت او افغان روایتونو په رڼا کې عملي شوي دي. د جمعې په ورځ په خپل بیان کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي، هیواد یې هیلمند دی چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ سي او طالبان په خپل رویه کې نرم بدلون راولي. ښاغلی وانګ یی وایي په دې تمه دی چې طالبان نړیوالو غوښتنو ته چټک جواب ووایي چې د نور باور او مشروعیت لامل سي.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته زمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونه ورسته به تاسو په دې صفو اوریدل مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علی تاسو نه خپل اجازه خو ورځ خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.